درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کنفرانس پای ته ورسېد. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم د ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کنفرانس په بریالیتوب پای ته ورسېد. دا کنفرانس نن مازیګر 4:30 بجې د طالبانو د بندنیو چارو د سرپرست وزیر امیرخان متقی په وینا پرانیستل شو. د وویل
غواړم له دې فرصت څخه په استفاده تاسو عزیزانو ته یو واضح او ښکاره پیغام وړاندې کړم. د افغانستان اسلامي امارت د انتخابونو ګټو، حکومتي ساختارونو او د نورو پراختیايي موډلونو ته درناوی کوي او په مقابل کې له نورو هم تمه کوي چې د انتخابونو ګټې او د افغانستان د حکومت ولې د ماډل او پراختیا احترام وکړي.
د طالب چارواکو په وینا د کابل په کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترڅنګ د هند او انډونیزیا استازو هم ګډون کړی وو. د دې کانفرنس هدف د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت بلل شوی وو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمپاین به د رواني اونۍ تر پنځشنبه پورې په 21 ولایتونو کې دوام وکړي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د کابل د اسعارو د تبادله په بازار کې نن د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په 4.5 افغانۍ او 50 پوله تبادله شو. په وروستیو کې هر ډالر په 10 افغانۍ تبادله کېده. کابو درې میاشتې پخوا د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت له 10 افغانیو 10 ته راټیټ شو. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت پیاوړتیا لپاره د چهارشنبه په ورځ 10 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې دی چې افغانستان او سریلانکا په 3 ورځنیو او 3 شلو ورځ سیالیو کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شلو ورځو او ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان نن په راولپنډی کې د پاکستان د پوسټ په مرکز کې دغه هیواد له لوی رئیس جنرال عاصم منیر سره ولیدل. د پاکستان د پوسټ د خبر پاڼې له مخې عبداللهیان په دې کتنه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د تاریخي، مذهبي او کلتوري اړیکو یادونه وکړه. ویل چې دواړه خواوې د دواړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او د یو بل اندېښنې درک کوي. لدی جلال د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې خپل پاکستانی ساری عباس چیلانی سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې ګډون وکړ. ریوټرز خبري اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید شوی چې د سپای پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنیو هم وویل چې دغه هیواد هوا ضد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حمله په وړاندې خبرګون شو ولري. ریوټرز د ځایي رسنیو په قول ویلي چې نن دوشنبه د دمشق په لمنه کې د بی بی زینب زیارت ته نږدې د 2014 ژغونه اوریدل شوې دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په کابل کې د څو گاونډیو او سیمې د هیوادونو کانفرنس پای ته ورسید.
د سیمې بعضی هیوادونو چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
یونیسف وایي نږدې 10 میلیون افغانان روغتیایي اسانتیاوې نه لري، خو د طالبانو د روغتیا وزیر دا خبره ردوي.
هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولې چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
پاکستان ته تلونکي یو شمېر ناروغان وایي په تورخم کې په ورځو ورځو ځنډول کېږي. نن د افغانستان په یویش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شو.
په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، د امریکا ولسمشر وایي په اردن کې د امریکایي پوځیانو پر اډې د برید غچ به واخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت نن د سیمه ایزې همکارۍ ابتکار په نوم د یو کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس د کابل په وخت په 3:00 پیل شو. ټاکل شوی و چې دا ناسته د سهار په 10:00 پیل شي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو وروسته رسنیو ته وویل چې د هوا د خرابوالي له کبله د غونډې وخت ځنډول کیږي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وینا وکړه. د دې موضوع تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي د دوی حکومت له ټولو هیوادونو سره په مثبت تعامل ټینګار کوي او نه غواړي له هیڅ لوري سره تقابل او ټکر ولري. نوموړي چې نن په کابل کې د افغانستان سیمه ایزې همکارۍ ابتکار د غونډې په پیل کې خبرې کولې، وویل دوی چمتو دي چې له ټولو نړیوالو لوریو سره د هغوی د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په سیمه کې په امنیت او ثبات هم ټینګار وکړ او زیاته کړه ته دوی حکومت ته په سیمه کې امنیت ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان د داسې یو هیواد په توګه چې نږدې نیم قرن تاوتریخوالی تجربه کړی، په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او له بې ثباتۍ سره مخ شي. د افغانستان د اسلامي امارت لپاره د سیمې امنیت ځانګړی اهمیت لري. اسلامي امارت حاضر دی چې د ګډو ګټو او متقابل احترام پر بنسټ د سیمې هیوادونو سره تعامل او همکاري ولري.
نوموړی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په ځلونو په افغانستان کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو په فعالیت او ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښودل. د افغانستان سیمه ایزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له نړۍ وغوښتل چې دوی د حکومت موډل ته احترام وکړي، ځکه د دغه قوله د افغانستان تاریخ ښودلی چې بهرنۍ او تپل شوې نسخې د دې هیواد لپاره ګټورې نه وي. متقی په دې غونډه کې یو ځل بیا د یوناما په شتون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل استازي له ټاکلو سره مخالفت وښود. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان سیمه ایزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د چین، روسیې، ایران او پاکستان د استازو او سفیرانو په ګډون د سیمې د 11 هیوادونو استازو او سفیرانو ګډون کړی دی. طالبانو د دې غونډې هدف د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت ایجاد، د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو بحث، متقابل احترام او همداراز سیمه ایز اتصال او ترانزیت په فرصتونو خبرې کول خودلی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی چې د دې غونډې ګډونوال دی، د دې غونډې د پیل پر مهال په خپل ایکس باندې لیکلي، د ایران د وړاندیز سره سم د چین، روسیې، پاکستان او ایران استازي د طالبانو په بلنه کابل کې راغونډ شوي چې له افغانستان سره د تعامل لپاره د تماس سیمه ایزې ډلې خبرې اترې پیل کړي. هغه زیاته کړې د دې ډلې خبرې اترې له افغانانو سره د مرستې او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره کېږي. د طالبانو حکومت داسې مال د سیمې هیوادونو او نړۍ ته د تعامل وړاندیز کوي چې لا یې په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی. نړیوالې ټولنې او د سیمې مر هیوادونو د طالبانو اوسنۍ رژیم لنجونو او خوځو سره په تبعیضي چلند او لتر هګرو په ملاتړ تورن کړي او دای هم ویلي چې حکومت یې ټول ګډون نه دي، خو د طالبانو حکومت بیا دا مسائل د افغانستان کورنی موضوعات بللی دي.
دا ډول کانفرنسونه څومره اخیزمن واقع کېدای شي؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکو هاشم وحدت یاروي.
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې. د سیمې بعضي هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ایزو هیوادونو لپاره به لومړیتوب نه لري. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا لري.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یارو.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیونه وګړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. یونیسف دا خبره د یکشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلې. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست دا خبره ردوي، خو یو شمېر افغانان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو زیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي 9.5 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د یکشنبې په ورځ په خپله اکسپانډ لیکلي دا سازمان او ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومانو، ښځو او کورنیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد بیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې بېل دي چې د کوم سازمان نوم واخلي دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناس ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ امید خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دوی سره د دې په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولی چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
د پراسي حال کې چې لدې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه ویلي و چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله د روغتیایي پرسونل تیښته، د نړیوالو مرستو بندېدل، د نجونو او ښځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمېر نور محدودیتونه د دې لامل شوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له دې برخلیک سره مخ شي. بلخوا یو شمېر افغانان چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هرات د یوې لرې پرتې سیمې اوسېدونکې نعیما:
دلته اسانتیاوې نشته چې ولاړ شو او درملنه مو وکړو او یا هم موږ ته درمل راکړي. زه یوازې یو ځل ولاړم، ما ته یې پراستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکه او وی ویل دا درمل ځان ته له بیرون واخله. تر هغه ځایه مو واټن 1.5 ساعت دی.
د نیمروز د چهار برجک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن هم وایي روغتیایي اسانتیاوې نه لري او هغه روغتیایي مرکزونه چې لدوی ډیر لري دي هم پکې متخصصین او کافي درمل نشته.
موږ دې مرکزونو ته د تلو وسیله او توان نه لرو. که ناروغ ولرو تر کلینیک نشو رسېدی. هلته چې هم لاړ شو ښه ډاکټر نشته او درمل هم نشته. د درملتون دننه هیڅ درمل نشته.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د بې پولي ډاکټرانو سازمان په یو راپور کې وویل له ډېر وخت راهیسې د افغانستان روغتیایي سکتور د بشري قوې او بودیجې د کمی له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دی. د سازمان زیاته کړې وه د روغتیایي پرسونل کمی، د روغتیایي وضعیت ترنګلتیا او د روغتیایي اړتیاونو پوره کېدل په افغانستان کې د مړینو شمېر پورته کړی دی.
یونیسف وایي چې شاوخوا 10 میلیونه افغانان له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. په عین حال کې افغانستان د نړۍ یو له دو هیوادونو څخه دی چې د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 2023 کال د پولیو ضد واکسین لومړی پړاو نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 5 کلونو کشو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له پولیو څخه د پاک افغانستان او د پولیو د له منځه وړلو پروګرام له خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. جزئیات په دې راپور کې:
د پولیو واکسین د تطبیق نوې پړاو چې په 2023 کال کې لومړی پړاو ګڼل کیږي د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي.
د هیواد په 21 ولایتونو کې چې 233 ولسوالۍ په بر کې ونیسي د پولیو واکسین لومړنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. زموږ موخه د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې د 5 کال څخه کم عمر ماشومان دي چې هغوی ته به انشاءالله د پولیو واکسین تطبیق کیږي. په 2023 کال کې لمر سره په ټول هیواد کې یوازې 6 مثبت د پولیو واقعات ول. البته په 2024 کال کې لمر سره تر اوسه کوم مثبت پیښه شتون نه لري.
شرافت زمان له قومي مشرانو، عالمانو، استادانو او کورنیو څخه وغوښتل چې د واکسین د تطبیق په برخه کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. د پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان او په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرام لا خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. بلخوا یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو ضد واکسین د نه تطبیق له امله فلج شوي، لا نورو کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. مرسل چې غبرګونی خورې فلج شوې ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
زما خور پولیو ناروغي لري، 19 کلنه ده. د واکسین د لګولو له امله فلج شوې وه. موږ دواړه غبرګونی وو. کله چې زه واکسین کړی وم، د شپې نارامه وم، یوه ورځ بله هم نارامه وم. زما مور پخوانۍ ښځه وه، هغې ویل دوهمه لور مې نه واکسینوم، ځکه هغه چې مې واکسین کړې ده ناروغه ده. له همدې امله زما خور پولیو شوه او تر اوسه د پولیو له ناروغۍ رنځېږي. زما غوښتنه له ټولو کورنۍ دا ده چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو له دې ناروغۍ خوندي پاتې شي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو کمه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد د یکشنبه په ورځ په یوه خبری غونډه کې د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ یا ان آی ایچ هغه راپور رد کړ چې ګواکې د افغانستان په خوست ولایت کې د ماشومانو د ګزڼ مثبتې پیښې شته. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې لري. یوازې په 2023 کال کې شپږ مثبتې پیښې په افغانستان او هغه هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې وې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د بیلابیلو ولایتونو د سرطان او نورو ناروغانو د کورنیو غړي وایي کله چې دوی د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په تورخم کې د لیږد د کمیسیون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل که پر خپل وخت درملنې ته ونه رسیږي، نو د ناروغیو د سختېدو احتمال زیاتیږي. په تورخم کې هغو ناروغانو ته چې درملنه یې په افغانستان کې ممکنه نه وي، د ځانګړي کمیسیون له لوري له تشخیص وروسته د ټوکن په نوم پارچه ورکول کیږي او بیا له پاسپورټ او ویزې پرته په دروازه کې پرېښودل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
د یو شمیر هغو ناروغانو کورنۍ چې د ناروغانو درملنې پاکستان کې کیږي شکایت کوي چې تورخم کې د لیک د ځانګړي کمیسیون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په سرطانی او نورو هغو ناروغیو باندې اخته کسانو ته چې افغانستان کې درملنه شونې نه وي، پاکستان ته د لیک د بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. محمد هارون چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او ورور یې د سرطان ناروغي لري وایي، څو ورځې وړاندې په ډیر کړاو او د ورځو ورځو په انتظار خپل ناروغ د لیک له کمیسیون تیر کړ او پاکستان ته د درملنې لپاره یو وړ. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ټوکن چې موږ په ننګرهار کې واخیسته، بیا لاړو تورخم ته. تورخم کې د لازمو معایناتو وروسته موږ ته بیا اجازه راکړله. مشکلات که مسؤلین ورته متوجه شي، که بیروبار چې زیات شي، حجم یې زیات شي، هغوی په دغه وخت سره بیا خپل دفتر بندوي.
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکي سومیه چې وایي ورور یې له تیرو 2 کلونو راهیسې د پښتورګو ناروغي لري او درملنه یوازې په پاکستان کې شونې ده، په ټکو یې اوس ورته ډاکټرانو ویلي چې باید ناروغ ژر تر ژره عملیات شي. هغې ادعا وکړه چې د ټوکن له اخیستلو وروسته هم تورخم کې د روغتیایي ډلې له لوري چې د ناروغ تشخیص کوي پاکستان ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه، او په خبره یې اوس اړه ده چې د خپل ناروغ د لیږد لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
مبارش ټوکن گرفتیم،
ما د هغه لپاره ټوکن او د ډاکټر تایید واخیست. ډاکټرانو ویل هر ورځ چې تیریږي د هغه د پښتورګو تیږې غټیږي، هر څومره چې ژر کیږي باید عملیات شي. تر دې وروسته زه له ټوکن او د ډاکټر له تصدیق سره تورخم ته لاړم، خو تورخم کې زموږ ناروغ ته اجازه ورنکړه او راته وویل چې بیرته ولاړ شي.
دا کسان وایي د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان کې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان په ټاکلي وخت تر پاکستان ورسوي. تر دې مخکې د یاد ولایت مسؤلینو د خپلو مطبوعاتي ګروپونو له لارې ویلي چې پاکستان ته د ناروغانو د لیږد لپاره ځانګړی کمیسون لري او د ناروغانو تر تشخیص وروسته هغوی ته د ټوکن په نوم پارچه ورکوي تر څو له تورخم دروازې پرې تیر شي. دا کورنۍ داسې مهال د خپلو ناروغانو د لیږد بهیر کې د ځنډ څخه شکایت کوي چې د روان 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د باروړونکو موټرو او ناروغانو په مخه وتړله او د یادې میاشتې په 23 نیټه یې تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستله. خلک وایي له دې امله ناروغان د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان ته لیږدوي چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل او دغه شان کابل کې د پاکستان سفارت له لوري ویزه اخیستل سخت دي او میاشتې میاشتې وخت نیسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د هغه وروستي برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وشل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړي ډلې په دې برید کې په لاس لرلو تورنی کړي، خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب ووایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوی او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د ده په خبره د شنبې د ورځې ناوخته د جنوري په 28 نیټه شوی، د زیانمن شوو کسانو دقیق شمېر ونه ښود، خو یوه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لږ تر لږه 4 غړو معاینات وشول تر څو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړي ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبه د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونه کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي، امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې له مخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنې دي، یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود. خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو، موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن وویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې یې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیوپولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره د یو څېړونکي په توګه کار کوي، د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندل ریاست وای د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې د واوري او باران د ورېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په افغانستان کې داسې مهال د ورښتونو او سیلونو د راوتلو احتمال خبره کیږي چې ځینې بېوزلې کورنۍ وایي هوا سړه شوې او هغوی خواړه او د کور د ګرمولو وسایل نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې احتمال لري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولسو ولایتونو کې واورې او بارانونه وشي او سیلابونه هم راووځي. دغه ریاست وایي له لس تر دېرش ملي مترو د باران او له پنځلس تر څلوېښت سانتي مترو پورې د واورې د ورښتونو او په بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او نورستان ولایتونو او د بلخ او لغمان په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې. په داسې حال کې چې د یکشنبه په ورځ هم په کابل او د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې واوره او باران وشول. که څه هم د سږني ژمي د لومړنۍ واورې او باران تود هرکلی شوی، خو یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي د واورې ورښت او سړې هوا د دوی اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره سونتوکي او د ځان او خپلو ماشومانو د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي علي ازادي راډیو ته وویل:
موږ د بلخ ولایت په یو کلي کې ژوند کوو. خلک د باران او واورو له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه پیسې نشته، خلک وږي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خاطره هم وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې کورنۍ له سخت ژمي سره مخ ده.
اوس مهال زه بې دندې، میړه مې هم دنده نه لري، ډېرې ستونزې لرو. نشو کولی چې خپل ماشومان ګرم وساتو. یا باید ښه ډوډۍ ورکړو او یا باید د ژمي لپاره جامې ورته واخلو.
هغه وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز وروسته یې د کورنۍ اقتصاد کمزوری شوی او د ژوند د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کابل یو بل اوسیدونکي نوراغه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو ورښتونو هوا سړه کړې او د هغو کورنیو ستونزې چې سرپنا نه لري دوه برابره ډېرې شوې دي.
باور به خدای کړی کې لغمنان
خدای باور وکړی چې د شپې ورځې یوه مړۍ ډوډۍ موندل راته اوس یو ارمان دی. کار نشته، عاید نشته، ماشومان د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. په وږي نس ژوند ډېر ستونزمن دی او د واورې زموږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه اړمن کسان له مرستو بې برخې دي او ډېری یې د خوړو د چمتو کولو او د ماشومانو د ګرم ساتلو ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د وروستیو معلوماتو له مخې د ژمي سړې هوا د هغو افغانانو وضعیت خراب کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې درویشت اشاریه اووه میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې دوی په پام کې لري چې ولس اشاریه درې میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د مکاتبو پر برابر باندې مو یو پیغام درسره شریکوي چې دغه یو کال دوه کال کېږي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی. او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکونکي راتلل، هغو دلته مثلا مکاتب یې کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي، هغه ټول لغو سوي دي. یو سړی نشته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یې شته نشته، استاد یې څنګه دی. نو زموږ د هلمند د سنګین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډېر سره ګډوډ سوی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې دغه زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه، خصوصا د ننګرهار ولایت د پیدایمي ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي، نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډېره خرابه ده. د تګ راتګ وخت کې زموږ هر ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده. دغه پیغام طالبانو ته پیړدم چې ما ودی خو دا کمپین کوي، دا خو د امیر امر دی، واجب دی، دا ډیر ښه کار دی. دغه خو د تاریخ ماتې مال، دغه د تاریخ په بدل کې موږ ته داسې نور تخمونه راکوي چې موږ ګټه ځینې واخلو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
درنو اوریدونکو، لدی سره د خبرونې نیمایی برخه ته ورسیدو. اوس چې په افغانستان کې د شپې نه